السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د جوزا یا غبرګولی 22مه او د جون 11مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په روسیا کې د پوهنې د وزیرانو دویمه نړیواله غونډه پیل شوې چې نن هم دوام کوي. روسی اژانسونو د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله هیله مندي ښودلې چې دا نړیوال فورم به د بیلابیلو نظرونو د تبادلې او همدارنګه د پوهنې د ملي سیستمونو د پرمختیا لپاره رغنده تګلارې وړاندې کړي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران حبیب الله آغا او ندا محمد ندیم هم د غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې کازان ته تللي دي. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو په کازان ښار کې له یو ډله افغان محصلانو سره په لیدنه کې ادعا کړې چې د دوی حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي او ژر به د افغان محصلانو یو لړ شته ستونزې هوارې کړي. د طالبانو دغه چارواکو داسې وخت د پوهنې په نړیواله غونډه کې برخه اخیستې چې افغانستان کې شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له ښوونځیو او لوړو زده کړو بې برخې دي. د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خلکو ته لارښوونه کړې چې د کانګو تبې یا د وینې د تبې د خپرېدو په صورت کې د تبلرونکو او شکمنو څارویو له ذبح کولو څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي د 2023 میلادي کال له پیل تر اوسه په تیرو 15 میاشتو کې د دغه ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ تنه مړه شوي دي. ډاکټر شرافت زمان زیاتوي چې سږ کال د تیر کال د دوو لومړیو میاشتو په نسبت د کانګو د ناروغۍ پیښې 80% زیاتې شوې. هغه زیاته کړه چې تیر کال په هیواد کې د کانګو ناروغۍ 2440 پیښې ثبت شوې چې له ډلې یې شاوخوا 100 تنه مړه شوې دي. د کانګو تبې پیښې زیاتره په دوبی کې او د لوی اختر په ورځو کې د څارویو د ذبحې پر مهال زیاتېږي. د اوبو رسولو د څو شبکو په جوړېدو سره به په پروان کې 2000 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د پروان ولایت د کلیو د بیا جوړولو او پراختیا د رئیس عبدالصمد صادق له قوله خبر ورکړی چې دغه شبکې به د شیخ علي، کوه صافي، جبل سراج او سیاګرد ولسوالیو کې د نړیوال بانک په همکارۍ جوړ شي. خبر زیاتوي چې دغه ولسوالۍ د وچکالۍ له سخت خطر سره مخامخ دي او دا شبکې د اوبو د کمښت مخنیوي په هدف جوړیږي. د ایران د پلازمینې تهران په جنوب لویدیځ کې یوې اور لګیدنه کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي. د تهران د بیړنیو پیښو د رسېدنې د ادارې رئیس محمد اسماعیل توکلی رسنیو ته ویلي چې اور لګیدنه دوشنبه ماسپښین مهال د ټایرونو د تولید په یوه فابریکه کې رامنځته شوه. لږ تر لږه 30 کسان روغتونونو ته رسول شوي او پاتې نورو ته په سیمه کې صحي خدمات وړاندې شوي دي. چارواکو ویلي چې د اور د مړه کولو لپاره یې سیمې ته د اور وژنې ټیمونه په لومړنیو ساعتونو کې ولیږل. زمخ کې هم د تهران په څنډه په شوراباد سیمه کې درې لوی ګودامونه سوځېدلی وو. او د کرکټ په نړیوال جام کې بیګا د جنوبی افریقا ټیم بنگلاديش ته ماته ورکړه. د لوبه په نیویارک کې وشوه. جنوبی افریقا په ټاکلو شلو اورونو کې 113 منډې جوړ کړې چې خو بنگلاديش هدف ته پر رسیدو کې پات راغی او یوازې 109 منډې جوړ کړې. په دې ترتیب لوبه د څلورو منډو په توپیر جنوبی افریقا وګټله. نن سه شنبه ماښام مهال پاکستان او کاناډا سره مخ کیږي. پاکستان خپلې دوه لوبې بایللې او د مخته تګ لپاره یې چانسونه خورا کم بلل شوي دي. دا خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغان نجونې او میرمنې له بېساري کړاو سره مخامخ دي. ښځینه فعالان بیا غواړي چې نړیوال دې د دوی حقونو ته عملی ګامونه پورته کړي.
اداقل تاسو خو موږ ته یو څه وکړي، یو فعالیتونه خو موږ ته شروع کړي، موږ ته کسبونه شروع کړي، موږ ته فابریکې جوړ کړي، موږ ته کارآموزیګان جوړ کړي.
یوې امریکایي رسنۍ ویلي د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل خپل پلویان د پوځي تجربو لپاره افغانستان ته لیږي. د چارو کتونکي وایي د دې کار مخنیوي د ټولو زبرځواک هیوادونو دنده ده.
دغه تورستي ډلې القاعده ده که د داعش ده او کنور دي دا نه واځي دا چې افغانستان ته خطر ده بلکې د سیمې او د نړۍ وادو ته خطر ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قاهره کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې حماس په غزه کې د اوربند د وړاندیز منلو ته وهڅوي.
My message to governments throughout the region, people throughout the region.
د سیمې حکومتونو او خلکو ته زما پیغام دادی چې که تاسو اوربند واړې پر حماس فشار راوړئ چې هو وایي.
او کونړ کې یتیمو او بې سرپرست نجونو ته یو روزنتون پرانستل شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي نړۍ باید سمدستي پر افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم د پای ته رسولو لپاره ګام پورته کړي. دغه بنسټ پرون د جون 10 د افغان ښځو پر وضعیت د یوې مفصل سروې پایلې خپرې کړې او په هغه راپور کې همدا خبره کړې. طالبانو لا د دې سروې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ډاډ ورکړی چې د افغان ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو ان وومن وایي هغه ظلم چې افغان ښځې او نجونې د 2023 کال له اګست راهیسې ورسره مخ دي د اندازې او نسلي اغیزو له پلوه ساری نه لري. د دغه بنسټ په بیان کې راغلي چې د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونو او کار باندې یو لړ بندیزونو پر روان نسل مخارب تاثیرات پرېښي او یوه بېلګه یې په وروستیو کې د امیندوارو ښځو د مړینې لږ تر لږه 50% زیاتېدل دي. دغه بنسټ دا مسأله له ښوونځیو د څه باندې 1 میلیون نجونو او له پوهنتونو د څه باندې 1 لک نجونو او ښځو د د تاثیراتو سره تړلې بللې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اروپایي ټولنې په ملتیا د جون 15 د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د جنسیتي پروفایل یا پېژندګلوۍ بشپړې پایلې خپرې کړې دي. دغه څېړنیز راپور کې راغلي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د جنسیت د مساواتو په برخه کې لاسته راوړنې او اساسي برخې په څه باندې اویاو فرمانونو، بیانونو او شلندونو سره له منځه وړي. په خبرو شوو ارقامو کې ښودل کېږي چې دمګړی یوازې 1% افغان ښځې په ټولنه کې پر نورو د نفوذ لرلو یادونه کوي، حال دا چې نږدې ټول نورې د بیواکۍ یا نفوذ د بایللو خبره کوي. په دغې څېړنه کې دا ادعا هم شوې چې د سروې د ګډونوالو 8% خلکو ویلي د 2023 کال له اګست راهیسې لږ تر لږه یوه ښځه یا یوه نجلۍ پیژني چې د ځانوژنې هڅه یې کړې ده. همدارنګه 18% ښځو بیا ویلي په 3 میاشتو کې له کوره بهر نه دي وتلي او نورې ښځې او خورلڼې نه دي لیدلي. طالبانو پارکونو، تفریح ځایونو، ورزشي کلبونو او ګڼو نورو عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګولی. دا سربیره په دې چې ښځې د کار او زده کړو حقونو تر ډیره محرومی ګرځول شوي. د ښځو د حقونو فعال فرزانی بارکزی ازادي رډیو ته ویل نړیواله ټولنه باید نور له پیغامونو او څیړنو تیر شي او د افغان ښځو د ملاتړ لپاره واقعي او عملی ګامونه پورته کړي.
وخت چې تاسو ټول دنیا موږ باندې ولاړ وي چې تاسو حقوق حداقل تاسو خو موږ ته یو چی شو کوي، یو فعالیتونه خو موږ ته شروع کوي، موږ ته کسبونه شروع کوي، موږ ته فابریکې جوړ کوي، موږ ته کارآموزیګان جوړ کوي. وخت چې یوه ښځه خپل ماش کورته راوړي هغه قدر هم پیدا کوي، هغه عزت هم پیدا کوي، هغه په کور کې اختیارات هم پیدا کوي. وخت چې ښځې په کور په کونج کې وي نارینه ای راوړي او هغه ښځې مصرف کړي، هغه ښځې هیڅ قدر نه لري، هیڅ په جامعه کې ځای نه لري.
خو د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې دغې څېړنه کې د افغان ښځو د وضعیت د بدلون لپاره د ښځو د مدني ټولنو د پیاوړتیا او ملاتړ لپاره د دوامداره بودیجې برابرول وړاندیز شوي. همدارنګه په سپارښتنو کې د جنسیت د مساواتو د هڅو د تمویل یادونه شوي. دغو وړاندیزونو یوه برخه وایي باید د ایزی چلندونو د عادی ګڼلو له مسلې ډډه وشي. همدارنګه په ټولو برخو کې د ښځو او بشر حقونه په پام کې ونیول شي.
ومورېدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وای چې نړۍ باید سمدستي پر افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم د پای ته رسولو لپاره ګام پورته کړي. طالبانو لا تر اوسه د دې سروې په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو پر حکومت تر دې وړاندې د ګاونډیو د هیوادونو لخوا دا تور هم لګېدلی چې په خپل خاوره یا د خپلواک لاندې ځایونو کې نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکړی دی. په همدې لړ کې لانګ وار ژورنال امریکایي خپرونې د سیف العدل په حواله چې د القاعده شبکې اوسنۍ مشر ګڼل کېږي راپور ورکړی چې د شبکې خپل پلویان د تجربې او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته استولی دي. د خبرونه په دې ورسوي کې د سیف العدل دیوي مقاله په حواله دا مطلب خبر کړی دی. د چارو یو شمیر شنون کې وایي د القاعده د فعالیتونو د شدت احتمال د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ دی او ټول باید په وړاندې په اقدام سره لاس پورې کړي او مخنیوي وکړي. تفصیل په دې راپور کې له فیروزي عزیزي اورو.
امریکایی خبرونه لانگوارد ژورنال د سیف العدل یا سالم الشریف په مستعار نوم چې د القاعده شبکې وسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله راپور ورکړی چې د شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربې او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره هڅولی دي. دې خبرونې په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې سیف العدل دا خبره د غزه وجودي جګړه نه د پولو جګړه په سرلیک هغې مقاله کې کړې چې د القاعده شبکې د مرکزي رسنۍ السهاب لخوا خبره شوې ده. په راپور کې راغلي چې په 2021 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو راهیسې دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوارد ژورنال خبرونې لیکلي چې د سیف العدل همدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکي پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. سیف العدل د دې مقالې په یوه برخه کې په ښکاره ویلي چې د اسلامي نړۍ ټولنې وفادار امت خلک چې بدلون ته لیواله دي باید افغانستان ته ولاړ سي، له حالاتو یې زده کړه وکړي او د دوی یعنی طالبانو له تجربو ګټه واخلي. هغه پر غزې د اسرائیلو برید ته په اشاره سره چې دا یې نسل وزنه بولي له اسلامي هیوادونو غوښتي چې په ټولو اسلامي خاورو کې دی د اسرائیلو ټولو ګټو ته زیان ورسوي. د نړیوالې ترهګرۍ د برخې پوه عارف سهار ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال سته چې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د القاعدې حضور او ټولنیز نفوذ زیات سي چې د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده.
همان میزانی که انسجام گروهای بنیادگارا در افغانستان بیشتر شوند،
څومره چې په افغانستان کې د بنسټ پالو ډلو ټولېدنه زیاته شي په دې هیواد د سیمې په هیوادونو او په دوهم ګام کې به له سیمې بهر هیوادونو کې امنیتي اندېښنې او پیچلتیاوې
لازیاتیشی.
د امنیتی چارو پو احمد خان اندر بی ازادی رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت او ټول هیوادونه باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې په اقداماتو لاس پورې کړي.
دغه توریستي ډلې القاعده ده که داعش ده او که نور دي، دا نه یوازې دا چې افغانستان ته خطر ده بلکې د سیمې او د نړۍ هیوادو ته خطر ده. نو په دې اساس باید زبرځواکونه کغه متحده ایالات امریکا دی، روس دی، چین دی او زمون گاونډیان دی په ګډه سره باید د تورستی ډلو په ضد مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاستې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. همدارنګه د طالبانو حکومت یې له القاعده شبکې سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړ، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپورونه رد کړي وو. د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارونې په اړه د طالبانو د حکومت له ادعاو سره سره وخت په وخت د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیل هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او نورو هیوادونو ته د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د ایستلو په بدل کې غواړي چې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. دا څرګندونې د سارایو ټایمز خبری شبکې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله خبرې کړې دي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په جرمنی کې پناه غوښتنه کړې اوس د اخراج په اړه اندېښمن دي او وایي چې باید د دوی غم وخوړل سي. تفصیل په دې راپور کې وو.
سارایوا ټایمز د یکشنبې په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو افغان کډوالو چې د جرمني امنیت ته ګواښونکي دي د ایستلو په صورت کې د طالبانو حکومت غواړي چې په رسمیت وپیژندل سي. د دغه راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان جنیس کومټر د جمعې په ورځ په برلین کې په یوه خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو په بدل کې لږ تر لږه نړیوال جزئي په رسمیت پیژندل غواړي. نوموړی زیاتوي چې جرمني د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي او د ده په خبره دغه هیواد له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې په اړیکه کې دی. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو تر دې وړاندې هم د مجرمینو او هغو کسانو د منلو په برخه کې د همکارۍ اعلان کړی چې جرمنی ته ګواښ ګڼل کیږي. په همدې حال کې د جرمنی په منهایم ښار کې د یو 25 کلن افغان کډوال لولوري د یو پولیس له وزل کېدو وروسته د جرمنی هیواد د ایستلو بهیر ته جدي پاملرنه کړې. پر پولیسو او څو نورو کسانو د دغه افغان کډوال بریت افراطي بلل سوی دی. د جرمني حکومت د امنیتي ګواښونو له امله افغان او سوریایي کډوال خپلو هیوادونو ته نه دی استولي، خو د سرای وات ټایمز راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د پنجشنبه په ورځ ویلي چې غواړي افغانستان او سوریې ته مجرمینو د شړلو اجازه ورکړي او د دې لپاره د لارو چارو په لټه کې دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له جرمني 6,314 پناه غوښتونکي ایستل شوي، په داسې حال کې چې د 2023 کال په همدې موده کې 4,292 پناه غوښتونکي ایستل کېدل ثبت شوي دي، چې د تیرو دوو کلونو په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. خو هغه افغانان چې له جرمني د پناه غوښتنه کړې اوس له دغه هیواد څخه د ځان ایستل کېدو ته اندېښمن شوي دي. په جرمني کې دوو افغان کډوالو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نمونه په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یو کس جرم وکړ نو جرم فرضي ده، نو باید هماغه کس ته سزا ورکول شي، هغه د ملک څخه ایستل شي. نو دا خو باید ټول افغانان په دې کې داخل نه شي، ځکه چې مرزه زه خپله نه یې راغلم، ټول لاس ورځې نه کې کم کې مدلته. نو دا خو په دمنه چې زه دومره ما تکلیف په دې لاره وخت کا بل مې وخت کا د خطراتو راته هلته نور شي نه. نو چې زه اوس مثال بیرته خپل متواصل شم نو دا خو بیا نه کېږي. نو مونږ خو د المان په څه دا غواړو، مونږ ته غواړو چې المان طبیعت واخلو.
په مده ته سم مو میشه که ما پیاده به راه کدم و از ترکیه تا خود خپل المان رسان
درې میاشتې کیره چې له ترکیه څخه جرمني ته په پښو راغلی یم. پر لار مې جدي ګواښونه ولیدل، د لار کور می خرڅ کړ په دې هیله چې جرمني یو خوندې ځای دی راغلم. اوس چې د جرمني شیار خی ګوند غواړي له جرمني کډوال وباسي، دا زما او د ټولو افغان کډوالو لپاره چې په جرمني کې دي د اندېښنې وړ سوی دی.
افغان هستم و ای وایس نگرانی من شخصا شده.
خو په یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې په جرمني کې د کډوالو د حقونو یوې ادارې د دغه هیواد صدر اعظم پریکړه غندلې ده. د راپور لمخې د دې سازمان مشر کارل کوپ د جمعې په ورځ د ایکس بورګر الګماینا ورځپاڼې ته ویلي چې د نړیوالو قوانینو لمخې په ښکاره توګه افغانستان او سوریې ته د کډوالو ایستل منع کوي. د نوموړي په خبره دواړه هیوادونه د شکنجې او غیر انساني سزا په ورکولو پیژندل شوي. له بلې خوا د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر ویلي دي چې دوی د ایستلو په بهیر کې د هغو مسلمانانو او هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد سخته مبارزه کوي توپیر په پام کې نیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو را سره پاتې شئ. وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو و بوري چې په هرات کې د عالیس افغانیس په نوم باندې یو نندارتون پرانستل شوی دی درې ورځنۍ چې نن به هم دوام ولري. دغه راست په کونړ کې به سرپرسته او یتیم نجونو ته یو روزنتون جوړ شوی دی. ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لاربي هیوادونو غوښتل چې پر سختدریزې ډلې حماس فشار راوړي چې په غزه کې د اوربان لپاره د امریکا پلان ومني. حماس د امریکا متحده ایالاتو او اروپای اتحادیه لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اوربان دغه پلان د امریکا د ولسمشر لخوا وړاندې شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته د خپل اتم سفر پر مهال دغه غوښتنه کړې. تفصیل له صفی الله ستانګزیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د عربي هیوادونو پر مشرانو غږ وکړ چې پر حماس فشار راوړي په غزه کې د اتمی اشتنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اوربند وړاندیز ومني. انتونی بلینکن د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته چې اتمی اشتې تیریږي دا اتم ځل دی چې د سیمې ته سفر کړي. بلینکن د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره له کتنې وروسته او له قاهرې تر وتلو مخکې خبرې اعلان ته وویل:
My message to governments throughout the region, people throughout the region is سیمې حکومتونو او خلکو ته زما پیغام دا دی چې که تاسو ورباندې غواړئ پر حماس فشار راوړئ چې هو ووایي. که تاسو غواړئ چې په غزه کې د فلسطینیانو کړاوونه کم کړئ نو پر حماس فشار راوړئ چې هو ووایي. که تاسو غواړئ چې ټول یرغمل شوي بیرته ستانه شي په حماس فشار راوړئ چې هو وکړي. خود حماس یو جګپوړي چارواکي رویټرز ته ویلي په غزه کې د اوربند په اړه د بلینکن څرګندونې د اسرایلو په ګټه دي. د رویټرز خبري اژانس راپور زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه سفر په یوه حساس پړاو کې ځکه ترسره کیږي چې واشنگتن هڅه کوي حماس ډله له اسرایلو سره د اوربند تړون ومني او ډاډ ترلاسه کړي چې جګړه لبنان ته نه غځېږي. حماس د مې په میاشت کې اعلان وکړ چې د اوربند او د بندیانو د تبادلې په اړه یې موافقه کړې، خو یوه اسرایلي چارواکي هغه مهال وویل دا تړون اسرایلو ته د منلو وړ نه دی ځکه چې د هغه په وینا شرایط نرم شوي دي. بلینکن د دوشنبې په ماښام اسرائیلو ته ورسید او هلته یې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. د غزې په تړانګه کې جګړه د اکتوبر په 1 د حماس لخوا پر اسرائیلو له برید وروسته پیل شوه. د اسرائیلو د شمیرو له مخې په دې برید کې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 250 نور د حماس لخوا یرغمل ونیول شول. د فلسطین د شمیرو په اساس د اسرائیلو په ځوابي بریدونو کې چې تر دې دمه روان دي شاوخوا 8000 فلسطینیان ووژل شوي. د شنبې د ورځې په عملیاتو کې اسرائیلي ځواکونو 4 یرغمل شوي خلک د حماس له منګولو وژغورل، خو فلسطیني سرچینو ویلي د اسرائیلي ځواکونو په دغو عملیاتو کې 240 اویا فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه برید به د اوربند هوکړې ته د رسیدو هیلې کمزوري نه کړي ځواب ونه وایي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو سهارنۍ خبرې مجلې ته غوږ اوس هم ورزو. هرات ته چې هلته د یکشنبې په ورځ د عالیست افغانیست په نوم باندې د کورنیو تولیداتو یو نندارتون پرانستل شوی دی چې نن یې درېیمه ورځ ده. په دې نندارتون کې چې درې ورځې دوام کوي د نارینه او ښځو له لورې په 160 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. د دې نندارتون د جوړېدو مخه کورني محصولاتو ته بازار موندنه ښودل شوې. تفصیل به له عبید سپوږمۍ نه واورو.
د الیست افغانیست په نوم د کورنیو تولیداتو درې ورځینۍ نندارتون د یکشنبې په ورځ په هرات کې د ښځو او نارینه وو لپاره په دو برخو کې پرانیستل شو. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت په خپل وی پاڼه کې ویلي چې دا نندارتون د دې لپاره جوړ شوی چې کورنیو تولیداتو ته پکې بازار موندنه وشي. د دې نندارتون د جوړونکو په خبره د نندارتون کې 160 غرفې شاملې دي. د تولیدي شرکتونو یو شمیر مسؤلین چې په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، د دغه ډول نندارتونونو جوړول د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ګټور بولي. د یونیک ډیزاین تولیدي شرکت مسؤولې مریم کبیری چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل:
تاثیرات نسبت خورداره،
خپل مثبت اغیز لري او زه خو خیم چې نن ځینې خزي راغونډي سوي او کولای سو چې خپل تولیدات او د هیواد له تولیداتو ګټه واخلو. موږ هیله مندیو چې پراتنونکي کې دا ډول پروګرامونه ډیر جوړ شي او د خزو لپاره ډیره پاملرنه وسی، څو د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ واده وکړي
چې شومګي در ارسه تجارت داشته وشم.
یوې بلې سوداګری مېرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې سوداګری ښځې د بازار او صادراتو د نشټوالي په ګډون د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د دوی بلستون زده بازار نشټوالی دی. کواردات باندې یو خلک زموږ له کورنۍ او تولیداتو ګټه واخلي او بازار خسي، دوی کولای شي خپل تولیدات نه یوازې په هیواد کې دننه وپلوري بلکې د صادراتو شرایط به ورته برابر کړي، چې په ترڅ کې دوی کولای شي خپل محصولات بهر ته ولېږي او
محصولات خود به خارج از کشور هم ارسال وکونه.
خود نازنین د لاسي صنایع د تولیداتو د ورکشاپ مشر زهرا فضلی چې په دغه نندارتون کې ګډون نه د کړای ازادي رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې په څو دا ډول نندارتونونو کې ګډون کړای وو، خدا چې نارینه لیدونکو یاد نندارتون ته د ګډون اجازه نه درلوده د دوی پلور خورا کم وو.
لبد مرغه په هرات کې چې داسې نندارتون جوړیږي، نارینه اجازه نه لري چې د ښځو نندارتون ته راسي، او په تیرو پړاوونو کې چې ما پکې برخه اخیستې وه له ډېرو ستونزو سره مخ وم. زموږ د نندارتون له جوړېدو څخه موخه دا ده چې محصولات مو وپېژندل سي، معرفي سي، خو له بده مرغه سوداګر مؤسسات نسي راتلی او له همدې امله ما په دې نندارتون کې ګډون ونه کړ.
د دغه نندارتون جوړونکو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ښځو د محصولاتو په نندارتون کې د نارینه و لیدونکو پر حضور بندیز لګولی دی. تر دې وړاندې یو شمیر سوداګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د دوی محصولاتو ته د بازار د نشټوالي تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو د دوی د پلور بازار سوړ کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته پنیک دی کېدو د وروستي راپور راخلو. په کونړ کې د یتیمو او بے سرپرست نجونو لپاره روزنتون جوړ شو چې اوس مهال په کې سل نجونې زده کړې کوي. تفصیل له روح الله انوري ناور.
په افغانستان کې د سرپرست حکومت د ټولنیزو چارو وزارت لخوا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د یتیمو او بې سرپرستو نجونو د زده کړو او پالنې لپاره روزنتون پرانستل شو. په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی محمد عمر وایي اوسمهال په یاد روزنتون کې سلو نجونو ته د زده کړو، د خوراک څخه، جامو او نورې اسانتیا به چمتو شوي دي.
کار او ټولنیزو چارو وزارت یو باب وناسو روزنتون په مرکز اسدآباد کې فعال شو چې په دغه کې سل تنه نجونې به د هر قسمه تعلیمي هغه نه برخورداري او دغه رنګ د وزارت له طرفه د دغه د لپاره د اعاشې او د ټولو هغه لوازم او هغه کومک او هغه دغه په اړه دي.
د کونړ اوسیدونکو هم خوختي چې یتیمو او بې سرپرستو کوچنۍ جونو ته د زده کړو زمينه برابرېږي، خو وايي په یاد ولایت کې د بې سرپرستو جونو شمیر زیات او هغوی هم باید د زده کړو به برخې پاتې نشي. محمد موسی
په اسدآباد کې کوم روزنتون د انجنونو لپاره جوړ شوی دی. د دې په جوړېدلو باندې موږ ډېر خوشاله یو او هیله لرو چې په نورو سیمو کې هم دغه شانتي روزنتونونه د هغه ماشومان لپاره جوړ شي کوم چې بے سرپرست وي، او د حکومت څخه دا هیله کوو چې د هغه انجنونو لپاره کوم چې په کورونو کې ناست دي او مکتبونو دروازې په مخ بند دي، د مکتبونو دروازې ورته خلاص شي.
په کونړ کې یتیمون جنو ته په داسې حال کې روزنتون جوړیږي چې له زرو ورځو را په دیخوا د سرپرست حکومت لخوا لشپګم د لوړو ټولګیو نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ټول افغانان دغه افغانان څخه هیله کومه، امید لرم چې په دغه لوی اختر لپاره چې د کوم به وازده کسان نو سره باید مرسته وکړي. هغه یتیمان چې سرپرست نه لري دغه سره دای باندې د فرض ده چې دغه سره مرسته وکړي او دغه لاسنیوي وکړي. د ټول افغانانو چې د ګیزر د بیګا چې یعنی دم را ولري چې د خپل مشکل په حل کړي شي. په ټول افغانانو د یو ځل بیا غږ کوم چې د یتیمان سره مرسته وکړي.
السلام علیکم، زه مچولا جانم د هلمند ولایت ساتنه د ولسوالۍ سمې سره اړیکنی ولیا ده. زه غواړم چې د مساکله او بیا در غریشه پر یا سړک ډیر خراب دی. موږ غواړو چې دا سړک موږ ټول ولسوالۍ د خلکو دا وار وار دا ویل چې دا سړک تر ته جوړ شي. موږ کول مریض نه سوره سواله ډیر لار ده، لار ډیر خراب ده، حتی د موټر د هیڅ د تګ نه ده. نو موږ غواړو چې دغه موږ خبره د لوړو مسؤلینو پرې ورسوي. مننه، خیر.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته د زابل ولایت د تغرل ولسوالۍ پیغام درته پرېږدم. محترم، موږ خپل زمیندار خلک موږ د تغرل په ولسوالۍ کې غنم، بادام، انګور، زیره دا مهم پیداوار دي. بدبختانه سشکال پیداوار او حاصل سم دي، هغه ټول د تیرو بارانو او ژلۍ له لاسه خراب او له شي وواتو. بادام مو هم ژلۍ توکو چې اوس په درختو کې نسته. انګور مو انګور ژلۍ خراب کو. زیرې وی غنم ولې را پیماله کو. هغه سربیره موږ سره کومې داسې مرستې نه دي سوې، داسې نه مکمل توګه مرستې نه دي سوې. سرې میاشتې له خوا څخه چې کومې مرستې رالي هغه مرستې د دې پر ځای چې موږ ته یو خوراکي توکي راکړي مشتنج سابونان شامپوگان کمپلی او لوشی راکو موږ چې اولنه لرو لوشی څه د پاره په کوم ښار دي چې خوراکي مواد غوړي چای بوره اولنه لرو موږ سابونان ته به کوم ضرورت پیدا شي همدغه مهال دی سرکار د اتور د ولسوالي اچلات مکمله توګه ختم شوی دی
ستاسي پیغام ستاسي